السلام علیکم او ستړی مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ مخکوب بدلیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي دغلتا پوتی روسو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپی خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې با ویډیو وی راپور ګوره کدې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسي په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوی چرته چې د مخکنه اوچې صحراګانې وي د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایستر جزیره ته ایستر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي خایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي دغلتا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي په ال سالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه معلومه چې د دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت اوبو نسخلو په سبب شوی خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې
د غنیو پریکون کې څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مار د غنیو کاروندې و وهي خپل کار پیلوي دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي د هر ورځ استومانې د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده شر کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو دی وی په چټکې زیاتیدونکو ناروغي لامل روښتونون ته مخ کړه ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکو ناروغي لري
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکو وی لس دولس زله زیاته ده دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتل عام دی
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه لري جان مورس شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ لوجه مړ شوی دی
دغه ناروغي ناڅاپه راغله د ملا درد تبه او کانګي کول ورسره مل وو
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کول او کار پرېږدي اوس په کاروانده کې د مرستندوی په توګه کار کوي هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو لپاره د درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکي ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لک تر لګ لاستنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ لامل مړ شوی دی
کدا سی نور کسان هم وی چې تشخص نه وي سوی او مړ شوی دلته په السوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا لامل دی خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نور ځایونو کې هم استعمال شوي هلته داسې اغیزه درلوده ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بل وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی
دلته ګرمي ډیره ده، ډیره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبه وڅښي. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي، او په ګډه د دې ناروغۍ د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغۍ اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشینونو په مرسته کېږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستیان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزه کول دي، او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه څخه کار واخلي. نو دې معنی دا سوای چې کارګر به زیات سي، او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وایي چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوښي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټ لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي، خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې پاسرلیا کې جوړه شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي، موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو، خو دا غاله بل ډول مواد څخه جوړه شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنا دا شو چې کارګر اوس زیات د ماخسته شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي. خپل عالی تیری کړی چې د دې معنا دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوی ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سوې چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې تیرونکې ټوینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي. او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزه کې دي پرمختګ وسی.
په عینه حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلن څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 راهسي په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګول شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتر لرینا په پایپونو کې اوبر اوستل شوی، او سره د دې د کورونو غندا اوبو د پاکولو رستو د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي او یو ویډیوئی راپور کې به تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي، خو څوک دا نسی ویلی چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلته کرل ممکن ده زکه پتی رودولسیزو کې اسرائیل د زمکی تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړی مشر جوړ سوی سلويشت کال په خوا د سینو چې کلا په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو که موږ غواړو پر مخ لاړ سو او وده وکړو نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبه کاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای سي. د دیش مل لري له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مصنوعي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارېدا؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دي. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتېدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې د سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم سچي وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالاتي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیز ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سمه کې موسمي بدلون ګواښ دومره لوی دی کچېرې موږ د ګاونډیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په دې متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پایلې نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای سو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موږ په یو کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسوو او یا به هم دلته غرق شي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انحصار په اړه اوري شوروي اسرائیل غواړي چې ګاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه که فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو اوبو معیار 40 سلنه لوړ کولای سي. دا ډېرې اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو په خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوی. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټۍ سي یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اواله ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزې کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزا کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزا کې نه پاتېږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړې وي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بېږي چې غزا له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزې کې دا د یو چلیدونکي بم پر شان ده او د ناروغۍ د خپرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه دې نتیجه ته رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیل عمله به تر 2000 پورې غزا د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولې.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوي او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوي. د دغه له سببه په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوي. دغه ماشومان اوس لس میل لري یو بل سیمه ته سفر کوي چې خپل زده کړي تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنس اختلافات سیوا کړي. د دغه سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمې څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ ګرینټا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لاس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمې ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانې ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رورو ورسره مخته کیږي. هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی. خو زه فکر کوم چې ځینې ورس خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وټړل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي. او په تیرو دوه کلونو کې په دوه خارګوډي کې دوه نور ابتدایي خوانځي هم وټړل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي. او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوېکور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. تایمبر
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هغو کورنیو دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیرو لوبه ده ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کېږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کارن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا پپټې ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم سوي.
رښتیانو خبره تر دې زیاده
اوس خبره تر د بری در رسیدلې.
ویلکنسن او نور وای کله چې ایرینا خوانځي وترل شو د خارزر لمنځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شو. او دمر وای چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي د هغه نه بغیر یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوه.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغه وس نور شارونه قتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نکي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد وه هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نورو زده کوونکو په شان اوس سپرینګ ګرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډیره زیات ګرانه وه. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډیر ښه کورنۍ چاپیریال یې درلود. اوس هم چې زه په لون روک کې یم دا یو بله اندېښنه هم لري چې لون روک کې زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځیو تړل آسان نه وو او دوه کاله مخکې د مالی د اضافه په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بلخواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول غټی لري په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوی خوانځي راخکار کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي او دا شکار دی. ښه خبر ده. دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په سینفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ په حساب بیلانس وساتو.
او هغه د همو چې ځکهونکې د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانا لاډیا جانسن او کلی کلی واچ اوس د سپرینګ ګرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خیر اختیار تاسو لدې مخکې داسې څه نه درلوده؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څنلې کار نه دی. په 1985 کال کې د بدلون یو بل دوره و او ولسوالۍ د څلورو منځني خوانځیو څخه یو ته انتقال شو. لکه څنګه چې د ریور ویلی د خوانځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونه او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو خوانځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خوندې وټړل سي نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د زده کړې کارپوه جولی انډروډ وایي که څه هم د خوندېو داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبای وي، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل تر ټولو غوره ده. هر لار ده
تاسو غواړئ چې تر سهدا چې ممکن وي روشانه پاتې سينو. کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وي چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي، نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویرا ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندي لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخ نفوس انتقال شوی، بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو دې میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام ورن راته وویل،
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې دای شي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د ارینا د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړي. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و، نو هغه بعد ارینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به د غزای نیسی.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویرانې ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شان د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام شو، نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنه او بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهوره ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوخ زی دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنا وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته دغه تا د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا به خیا کې کتي
دا پلاستیک دی.
هو دا پلاستیک دی، دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوي ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل پکې را جمع سوي ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاوي ویل کیږي. دلته په مشکله 5000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یو لسو قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزل غورځوي چې زموږ پر ساحل راجمه کیږي. دا داسې لکه چې څوک درته په سر توپک شیش دی او درته وای چې تاسو به دا هرڅه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګا روالا اوږدې مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایسټ جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزله لا راخوارن راځي ډیر زیات ده، دا هر کال نور زیاتېږي
او کال په کال خلک هم زیاتېږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډېره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتېږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گر وي.
د شیشې؟
هو، دا ډېر نازک دی او کله چې دلته ډېرې ګاډي راسي نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسېدو امکانات هم ورسره زیاتېږي او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر ګاډي او ډیره خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګه د بهر څخه راغواړي. ځای چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو چنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولې شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځای آبادی دومره په توندۍ سره زیاتېږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2016 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې موږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی چیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم غټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویرا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسې سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لوی ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوی دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوی دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي او د داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسه په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندې ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبر درل پکار دی. د دې جزیره خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال رافا نو سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزینه څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا کډرمنو اوریدونکو لیدونکو همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټوئیټر یا انستګرام بلاره وګورئ نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ voadivanews.com. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه. دل وی الله پامان.
مهمو خبرونو سرچکی اوري. په بلوچستان ایالت کې 14 شوی او یو شمېر کسان مړ او زخمیان شوی دي. پاکستان د افغان طالبانو غوښتنه کړې چې خاورې د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. د اوکرين جګړې د پاکستان په اقتصاد منفي اغیز کړي. پاکستان په وارداتي اقتصاد متکی هیواد دی او اقتصاد یې په زوړ دی، خو د روسي سره لا هم ډیپلوماټیکي اړیکې پالي. او د امریکا په سیاتل ښار کې د زر شاندار المرونو په نړیواله ننداره کې د افغانستان د دوه میرمنو د نویې ملسیزي یوه کیسه بیان شوې. په دې مستند فلم کې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند ته کتنه کیږي.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د نن یک شنبه یعنی فبروري 28 د امریکا غاک آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. د افغانستان او سیمې اړوند خبرونه ورزونه په پیل کې ګوري او اوري. هیله ده چې خبرونه در سره وګوري. پاکستانی رسنیو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې پاکستان د افغانستان طالبانو ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پاکستان کې د پسرلنی عملیاتو د پیل په صورت کې د افغانستان دننه د بریدونو خبرداري ورکړه. د روان فبروري میاشت په 22 نیټه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف او د پاکستان د مرکزی استخباراتو د رئیس جنرال نوید انجم په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی او ویل کیږي چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو او فعالیت په د افغانستان طالبانو سره خبري کړي دي. جزئیات په راپور کې اوري.
له هغه وروسته چې درې ورځې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر او دغه هیواد د استخباراتو رئیس افغانستان ته سفر وکړ، پاکستان کې یو شمېر رسنیو د پاکستان د رسمي خو نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړي چې افغانستان ته تللی پاکستانی پلاوی له طالبانو د تحریک طالبان پر وړاندې د اقدام کولو او د دې ډلې لخوا په پاکستان کې د پسرلنی عملیاتو له اعلان څخه د منې کولو غوښتنه کړي. راپورونه وایي چې پاکستان د اقدام نه کولو په صورت کې طالبانو ته خبرداري هم ورکړي.
نو د پاکستانی چارواکو دا وینا وا چې موږ هغه ته دا وویل چې کچري دا دوانه د دوی غوښتنه پوره نشوي، دا غوی په ضد باندې ګامونه پورته نشو او هغه دغه د سپلی عملیات په پاکستان کې پیل کولو اعلان وکړو، بیا د پاکستان سره دویم بل لار نشته سوای د دینه چې موږ به په دغه ځای کې د پاکستانی طالبانو په ضد باندې بریدونه کوو، دا غوی په ضد باندې به عملیات پورته کوو.
لدې وړاندې په افغانستان کې یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د تحریک طالبان د غړو د موجودیت لامل د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ترنګلې کېدو د امکان خبر ورکړي.
I think there is
په افغانستان کې له هم د نورو ترهګرو گروپونو د غړو د موجودیت او د طالبانو لخوا د دوی لکټر لګه پټ ملاتړ په اړه شکونه موجود دي. زه فکر کوم چې په دې اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلاف زیاتیدون کیدی. پاکستان په ښکارا داسې فکر کوي چې افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکړي او له هغوی څخه ملاتړ کوي.
طالبانو د پاکستان د اوسنی خبرداري په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې څو ځل ترهګرو څخه د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نشته. پښتنه دا ده چې پاکستان د طالبانو پر وړاندې څه ډول اقدام کولی شي.
زه دا فکر کوم چې په پاکستان کې د تحریک طالبان د خوا تاوتریخوالی په دغه منوال دوام وکړي، دا کار به پاکستان یو ځل بیا په راتلونکي کې په افغانستان کې د هوایی بریدونو او ورته اقداماتو کولو ته وهڅوي.
نور شنن کې بیا په دې باور دي چې د طالبانو پر وړاندې د پاکستان اقدام به یوازې د ډیپلوماټیکو فشارونو تر بریده وي.
نو موږ باید له ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان او همدارنګ د روسیې او چین په څیر هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت سیاسي فشار راوړو. زه فکر کوم چې په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې د کومي پوځي لارې د کارولو امکان نشته.
افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د تللی پلاوی له سفر وروسته د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلی چې دوی د طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان او داعش له خوا په زیاتیدونکو غوښونو خبرې کړي. خو د دې برخلاف د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له دفتر خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو له پاکستانی پلاوی په تورخم او سپین بولدک افغانانو ته د تګ راتګ لپاره د لازم او اسانتیاو درامنځته کولو غوښتنه کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او د پاکستان د نن پاکستانی مقامات وی د بلوچستان په ایالت کې د 2014 لامل لکتلک شپک کسان وشل شو دی او یو لس نور زخمیان دی. پاکستانی پولیس ویل دی چې 2014 نن د یک شنبه په سار د بلوچستان ایالت د بارخان سیمیاړون په راخنی مارکیټ کې شوې ده. دغه پولیس چارواکي ویل دی چې د 2014 لامل ټپی شوی کسان نشته روختون توړل شوی او پولیسو د 2014 په اړه پلټنی پیل کړی دی. پولیسو د پاکستان ډان ورسپانې تدام ویل دی چې د 2014 لامل ډیر دکانونه زیانمن شوی دي چې ډیر مالی زیان یې اړولې ده. دا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې دا بریدونه به چا کړی وسی. درنو لیدونکو په یو بل اړخ کې د سراپورونو ورکړ شوې دي چې په ایران او روسیا کې د افغانستان سفارتونه د افغانستان د طالبانو حکومت ته سپارل شوې. په دې موضوع د سیاسي سیډونکو او د پوهنتون استاد فضل هادي وزین صاحب نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. وزین صاحب، تاسو ستړي مشین چې وخت له کمی مستقیمن پښتنه کومه چې دا د طالبانو حکومت چې هیڅ هیواد تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني، تاسو په نظر د سفارتونو سپارل په څه ډول تعاملاتو کې ګڼل کېدل شي یا بلل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه باید عرض وکړم چې اوسنی په افغانستان کې چې کوم حکومت اوس موجود دی، کوم اداره موجوده ده، هغه د سرپرست طالبان سرپرست حکومت دی چې متاسفانه اوس هیڅ یو هیواد هم هغه پر اثر نه دی پېژندلی. نو دغه سفارتونه چې په ځینې هیوادونو کې د نوي حکومت سرپرست حکومت ته سپارل کېږي، دا په دې معنا ده چې دا د سیمې هیوادونه، ځینې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه غواړي چې افغانستان واقعتون سره تعامل وکړي او کابل کې چې کوم اداره موجوده ده شتون لري دغه سپارښتنه ته سپاري او د امر واقع چې څنګه واقعیت لري د فکتو په توګه دوی د ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه دا واقعیت مننه او غواړي چې په اوږدمهال کې دغه حکومت سره تعامل وري او دا ډیپلوماتیک اړیکې وکړي. او بله خبره دا د خبرندوی چې دا د دې سرپرست حکومت دا پاتې کیږي، یعنی د دوی په هغه باندې سره تعامل کوي.
یعنی دا ستاسو د وینا مطابق د سیمې هیوادونه لکه روسیا، چین، ایران، پاکستان په خپل تقریبا ټول اړیکه د طالبانو سره پالي، تر وزیرانو ساتي، والیانو ساتي، یا تر نظامی پوزي چارواکو تر ساتي پورې. خو پښتنه دا چې ولی به په رسمیت نه پیژني څه مشکل لري؟
د برسنل پیژندل خدا نور غم لري او د کیفیش نړیوال، یعنی نړیواله ټولنه په اکثر کې متحده ایالات یا د ملل متحد امنیت شورا نور غړي هیوادونه دوی وړي چې مشترک تصمیم ونیسي. دوی سره اندېښنې هم موجود دي د افغانستان د مستقبل آینده په اړه. البته سفارتونو خبره د سفارت دا چې و دا سفارتونه چې کوم موجود دي دغه پخوانی حکومت دی، حکومت نه شتون نه لري، هغه په پخوانی د افغانستان په یو لښت پاک خبره باندې هغه حاکمیت نه لري. نو په منطقي لحاظ هم یعنی د دې سفارتونو شتون او د پخوانی نظام ته د دې وابستګي او تړاو منطقه من لدی. اوس افغانانو ته مشکل بلا مشکلات سره مخامخ کیږي. افغانانو خصوصا د کنسولي برخه کې چې تک ضرورتونه د سفارت ته نو د ډیپلوماټیکو اړیکو ته لپاره دا منطقي ده چې هغه یعنی حتی د رسمي پیژندلو نه مخکې باید د کابل کې کوم اداره ده هغه سره باید تعامل وشي او ډیپلوماټیک اړیکې
په هر سره چې وتر وپالل شي. صحیح. زه د افغانانو د مشکلاتو په دی اړه یو پښتنه به لرم. وزین صاحب، خو چون دا اصلي موضوع د سفارتونو سپارلو د په دی اړه باندې غواړم یو څه ستاسو نور نظر واخلم. هغه دا چې د طالبانو د حکومت سره دا ډول روابط چې کوم ایران یا پاکستان یا چین او روسیا خصوصا پالي، د دې روابطو دا اوس وخت چې په رسمیت نه پیژني، خواله او خرابواله په څه کې ده؟ مثلا کله سفارتونه ورته سپاري، خواله په څه کې ده؟
خواله په دې ډول چې په روابطو کې اسانه راځي، د افغانانو مشکلات کمیږي، کنسولي مسائل حل کیږي، د مذاکرات او د چینل د مذاکرات د چینل لپاره د تفاهم لپاره چینلونه خپله پرمختګ کوي او اقتصادي، تجارتي، سیاسي نور اړیکه پالل کیږي. او بل خو نه دا چې دوی کولی شي چې په ډیرو مسایلو کې د نوي حکومت سره سرپرست حکومت سره دوی تعامل وکړي او د مزید انزوا ته تګ نه جلوګیری وکړي. دا په ټولو کې دا مثبت اړخ دی چې دا کار باید وشي او دا سفارتونه دوی هغه ولري. البته چې دا څه مهم منفي هغه نه کړم، یعنی ځکه چې دا افغانستان کې چې کابل کې کوم حکومت او اداره موجوده ده، هغه هر اداره موجوده باید دا یعنی بر جز ضرورت ده چې هغه سره به تعامل وشي او مشکلات موجوده سره طالبان خلاف کېدای شي.
د هر ډول حاکمیت سره لک توپیر پدې کې دی چې د اوسنۍ او طالبانو مشان په تور لیست کې دي د ملګرو ملتونو او د امریکا خصوصا نو دی وجنه سوال پیدا کیږي چې دوی سره رسمي تعامل بچي خو زغ اندیخنی برخه تر اعظم کلن جواب را کوي راته د پخوانی جمهوریت زنو نظامی چارواکو د سي اندیخنه څرګنده کړي د وزین سیب چوي د طالبانو سره د پاکستان او ایران دا ډول اړیکو ټینګول به اغه افغان پوزیان ژوند خطر کیږي چې پمدغه یادو هیوادونو کې د مجبوریت پناه خستل غوښتلې دي وای چې دا غوي ته به خطر پیښ کی په دې اړه څه وای وي تاسو چې خطر رښتیا پیښي
زه کوم نه کوم چې دا غوي حیات لپاره ژوند لپاره دا به خطر ځکه چې دا تعامل اوس هم موجود دی دا تعامل موجود دی او ایران او پاکستان نور هیوادونه د سرپرست حکومت سره تعامل لري زه کوم نه کوم چې سفارتونو سپارل سرپرست حکومت ته د پخوانی فوجیانو حیات په خطر کې واچي یا د تر داسې مستقیم تړاو نشته یعنی دوی د کډوالو په توګه د سیاسي پناه لپاره دوی په دې وردونه کې اوسېږي او د ګمان لکم چې د دې لپاره داسې مستقیم خطر موجود دی سم مختلف ګواښ موجود دی د ژوند
فصلاتی وزین سپ ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کور ودان او درځونه ستاسو نظر او چې شریکم کو ډیره مهرباني درنو لیدونکو د افغانستان امریکایي پونتون چارواکي وی چې د طالبانو د واکمنۍ دورسته امریکایي سوداګرو دغه پونتون سره مالی ملاتړ بند کړی دی د امریکایي پونتون د افغانستان څنګه مسولین په امریکا کې د میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې د پونتون څخه مالی ملاتړ وکړي څو د افغانستان ځوان نسل خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي شي امریکا میشتو افغانانو د همکارۍ ژمنه کړې ده
د 2021م کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د لوړو زده کړو مسیر یو ځل بیا بدل شو طالبانو د نجونو پر مخ د پونتون دروازې وتړلې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي هم وتړل لدې ټولو محدودیتونو سره سره امریکایي پونتون چې د افغانستان په کچه یو معتبر نړیوال پونتون ګڼل کیږي خپل تعلیمي بهیر ځنډول نه ده د پونتون مشان وایي چې دوی اوس هم په افغانستان کې محصلین لري چې د قطر نه استادان ورته سبق وایي
We really need the diaspora to
موږ د امریکا مشرو افغانانو مرسته ته واقعا اړتیا لرو چې په افغانستان کې زموږ د محصلینو ملاتړ کوي موږ په افغانستان کې دننه تقریبا 600 محصلین لرو چې آنلاین زده کړې کوي نور څوک نشي کولی هغه څه چې امریکایي پونتون په افغانستان کې کوي
د مرستو د راټولولو او په افغانستان کې د لوړو زده کړو د راتلونکو پاړه د 13 پنځم پورز د امریکا په ورجینیا ایالت کې د پونتون مشرانو له امریکا مشرو افغانانو سره یو غونډه لري د غونډې سمبالون کې وایي چې دوی د تعلیم د زمینی په برابرولو له افغانانو سره بحث کوي
په افغانستان کې اوس د تعلیم وضعیت ناوړه دی هغه څه چې په خبرونو کې اورو خوشنوون کې دي خو زموږ مخدار چې خپل محصلینو ته په لوړ کیفیت د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړو او د پوهې دی وبله وساتو موږ نه پوهیږو چې بیا به څه پیښیږي خو موږ خپل هیله مندې لرو افغانین جونې خپل هیله له لاسه مه ورکوي دا ډیره ساده ده چې په سخت وخت کې هیله و بایلو چې سهار له خوبه پاتې او هوځي ته تللی نشي دا ډیره خوشنوون کې ده یو ټولنه هله نیک بخته کې دای شي چې په تعلیم سمبال نارینه او ښځې ولري
د شمیرو لمخې په 2001 کال کې د طالبانو د لمړۍ واکمنۍ لنسکورېدو وروسته د دولتي پونتونونو ترڅنګ یو څلو څلويخت خصوصي پونتونونه تاسیس شوی و چې زرګونو نجونو او لکانو پکې زده کړې کولې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې لسانوي او لوړو زده کړو څخه بې برخې دي امریکا کې مشت افغانان وایي چې د خپل ځوان وطنوالو د تعلیم لپاره تر خپل وسه همکاري ته چمتو دي
مې بسیار بریم مهم هست و خیلی هم خوشحال هستم که ما مجهز به یک دایاسپورای بسیار بزرگی در حداقل در این منطقه واشنگتن دی سی هستیم به خاطر که همین دایاسپورا هستند که با پالیسی سازان در تماس هستند با سیاست گذاران در تماس هستند با کسانی که میتونن روی آینده افغانستان تاثیر بگذارن روی سرنوشت مردم افغانستان در داخل تاثیر بگذارن اینها در تماس هستند
یک چیزی که در وطن ما همیشه کمبود بوده، اینمی بوده، مثلا در 34 سال گذشته که تحصیلات به اندازه کامل برای هر کس نبوده و مخصوصا در چند سال گذشته بیخی کمتر شده. سو از زمین نگاه و هر چقدر زیادتر ما بتونیم کمک کنیم، تشویق کنیم و از خارج و از دولت‌های دیگه که بتونن کمک کنن و این اجازه رو بدن، امکانات زیادتر کنن برای جوانان که تحصیلات کامل‌تر داشته باشن.
طالبانو تر امر سانی پورې د نجونو خونځي او پوانتونونه بند کړی دي. د خونځو له بندیدونه څخه باندې 1500 ورځې او د پوانتونونه څخه باندې 3 میاشتې تیریږي. د ټولو سترګې په سرلی ته دي چې طالبان به خپل پریکړه بدل کړي، خو دغه هیله مندي ډیره کمرنګ ده او ګمان نکیږي چې تعلیمی مراکز دي د نجونو پر مخ خلاص شي. احمد شکیب د امریکا غږ، واشنگتن.
او د بهرن نړیوال سازمان وی د طالبانو د خوانه محدودیتونو او په ځنګړی توګه د خزو د حقونو تر پخو لاندې کولو لپاره په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ادارې او مالی تمویلونکو نه هلي شوې دي. یو شمیر یازنی خیریه مؤسسو کار بند کړی دی او تمویلونکو د مرستو د بندولو یا کمولو په فکر کې دي. د بهرن نړیوال سازمان یو جګپوري سلاکار گریم سمیت ویلی دی طالبانو ورته ویلی چې دوی د اسلام او د افغانستان د کلتور د مخې نه د خزو حقونه خوندي کوي، خو ډیر خلک او شنونکو له دې نظر سره مخالف دي وي چې د طالبانو کړنې نه په اسلام او نه هم د افغانستان کلتور پورې اړه لري.
د کرکیش نړیوال ډلې د افغانستان په ځانګړي توګه د میرمنو په اړه تازه راپور خپور کړی دی. د دې راپور جزئیات څه دي؟
So this report is about document.
دا راپور د مېرمنو د حقونو په اړه د طالبانو له خوا د پراخ شاتګ او مخنیوي د مستند کولو په اړه دی او همداشان په دې اړه دی چې مونږ پر وړاندې څه وکړو. فکر کوم ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې نجونې او مېرمنې زده کړو ته لاسرسی، د کار حق، په عام حضور کې حضور او ازادي له لاسه ورکوي. تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه څنګه باید دې مسئلې ته ځواب ورکړي. په دې رپورټ کې پرې تمرکز شوی دی.
What was your findings and
ستاسو موندنې څه دي او د افغانستان راتلونکي لپاره څومره د اندېښنې وړ دي؟
Well, you know, when we look at
کدی ته وګورو چې لویدیز هیوادونه باید د طالبانو له خوا د میرمنو ځپلو ته ځواب ووایي، فکر کوم په دې ځواب یې انتخاب نه دی. ټول پوهیږي چې طالبانو واک کلک پلاس کې نیولی او د نوې کورنۍ جګړې د پیلېدو لپاره هیڅ ګټه نه لیدل کیږي. خو د جنو لویدیز هیوادونو چارواکو اوس پر دې فکر کوي چې پر طالبانو اقتصادي فشار راوړي، مرستې پرې بندې کړي او سخت منځوي کړي، څو طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې د میرمنو دا شان ځپل ورته د منلو ورنه دي. دا یو ښه پیغام دی خو فکر کوم اغیزمن نه دی، لکه څنګه چې پوهیږئ طالبان ډیر سخت دریځ دي، په خپلو مفکورو باور لري او په خوای هم اقتصادي فشارونو ته غاړه ایښودلې ده. اوس موږ وینو چې په هیواد کې خورا زیات اقتصادي ناهیلي شته. فکر کوم که مرستې بندې شي د زیات شدید قحطۍ او د شدید محرومیت لامل به شي چې له کبله به یې خلک مړه شي. نو د قحطۍ او جګړې د مخنیوي لپاره څلور وړاندیزونه درلودل. موږ باید هڅه وکړو چې په مالي لحاظ د ملګرو ملتونو بشردوستانه غوښتنې عملي کړو چې دا په تاریخ کې د هر بل ځای په پرتله د بشردوستانه مرستې په برخه کې لویه غوښتنه ده. دویم، که دا ټولې مرستې برابر شي، تمویلونکي باید خیریه مؤسسو ته یوه لاره او میکانیزم جوړ کړي چې طالبان د مرستې رسولو کې مداخله ونه کړي. دریم، که غواړئ چې په افغانستان کې د میرمنو وضعیت بدل کړئ، دا د اوږدمهاله لپاره هڅه ده. باید د اوږدمهال ټولنیز بدلون باندې فکر وشي، نه دا چې په لنډ وخت کې پایلو ته پته مو وسو. څلورم، باید اقتصادي ناورین لاملونه په ګوته شي، ځکه په افغانستان کې زیات شمېر کړاوونو لامل یې بېوزلي ده. دا چې افغانستان له بېوزلۍ څخه ویستل شوی، اقتصادي پرمختګ، فعال مرکزي بانک، کرنې او برېښنا ته اړتیا لري. نو دا هغه څلور ټکي دي چې موږ په رپورټ کې ذکر شوي دي.
Did you talk with
the پدیر اپور کی تاسو له طالب چرواک سره هم خبرې وکړي؟ کوم کړي د هغوی جواب څه وو؟
I say they are violating women's rights.
د اوسنی وضعیت ترڅنګ ما ورته وویل چې تاسو د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کوئ. هغوی را سره موافق نه وو. هغوی وویل څه چې په اسلام کې ویل شوي او څه چې زموږ په کلتور کې دي، د هغې له مخې موږ د میرمنو حقونه خوندي کوو، نو موږ د وضعیت په بیانولو کې د نظر بېلوالی لرو. طالبان احساسوي چې ګواکي دوی ټولنې ته د خپلې خوښې مسیر ټاکي، نو فکر کوم دا به ډېره ستونزمنه وي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې خپله پالیسي نرمه کړي.
But this is not the culture and this is not in Islam. So we see all Islamic countries, they are allowing
خود دانه په کلتور کې شته او نه په اسلام کې. موږ وینو چې ټول اسلامي هیوادونه میرمن ته اجازه ورکوي چې زده کړي او کار وکړي. په خو هم په افغانستان کې میرمنو کار کاوه، آن میرمنې وزیرانه وي. نو طالبان ته ستاسو جواب څه وو؟
So what was your answer to the Taliban?
Well, Afghanistan has always
په افغانستان کې بیلابل رواجونه شته. تاسو پوهیږئ چې دا یو متنوع هیواد دی، بیلابل مذهبونه او توکمونه پکې ژوند کوي، بیلابل مذهبي ډلې پکې شته. کله چې طالبان په جګړه کې بریالي شول، نو یو خوا چې د لویدیځ له خوا یې ملاتړ کېدو او په بل اړخ کې طالبان وو. خلک د میرمنو او ټولنې په اړه بیلابل نظرونه لري، نو دا ډېره درناکه ده او اوږد بهیر دی. فکر کوم دا په لنډه موده کې ناشونې ده او تر زیاتو کلونو پورې به دوام ورکړي.
د طالبانو په منځ کې دا ټول مقررات او په میرمنو محدودیتونه څوک وضع کوي؟
Well, our research
زمون موندنه ښیي چې د طالبانو امیر هیبت الله خونزاده او دغه په خوا کې څونور جکپوري طالبان په دې اړه سخت دریز لري. دا په شخصي توګه د دوی د نظریه برخه ده. دا یو سیاسي اقدام نه، بلکې د دوی لپاره ایدئولوژیک کار دی. نو دا یو له هغو دلایلو څخه دی چې فکر کوم وضعیت به ډیر په قراره بدلون وکړي او د دې احتمال نه وینو چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو معامله وشي. د بیلګې په توګه یو شمیر تمویلونکي وایي چې ښه، مونږ پیسې درکوو، تاسو یو جوړ جاړی وکړئ. فکر نه کوم چې دا کار ورکړي. هغه کسان چې د دې ډلې په مشرۍ کې په کندهار کې دي، پر هغه څه چې باور لري ترسره کوي.
په ایتالیا کې خبري اژانسونو نن یک شنبه ویلي چې د ایتالیا د کالابریا ساحلي سیمې په ختیځه څنډه کې د کډوالو د وی کشته د ډوبېدو لامل لږ تر لږه څلوېخ کسان مړه شوي دي. د ایتالیا د محلي رسنیو د خبر په اساس د بیړۍ چې د افغانستان، پاکستان او ایران شاوخوا 200 کډوالو لیږدول، په سمندر کې د خرابې هوا له کبله د ډبرو سره لګیدلې ده. د ایتالیا د ساحلي ساتونکو ساتنې ځواکونو په وینا باندې د 340 کسانو مړی موندلی دی او تر اوسه پورې اتیا تنه ژوندي ستل شوي دي. د ای جی آی خبری اژانس د شورین د عملی د یو غړي د قول او کلینه ویلي دي چې د بیړۍ په سپرلۍ کې یو څو میاشتنی ماشوم هم شامل دی. هغه ویلي دي چې په بیړۍ کې د اندازې زیاتو کسانو سفر او خرابه هوا د دې بیړۍ د ماتېدو سبب شوې ده. ایټالیا د مدیترانې له لارې اروپا ته د تلونکو ډیرو کډوالو لپاره د لومړني تمځای په توګه کارول شوی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پاکستان ته د ډبرو سکرو صادراتو په وایده کې د پیساري زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د افغانستان په ګمرکونو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارد او 143 میلیونه افغانۍ، چې 146 میلیون ډالر کېږي، عواید ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومتي معلوماتو په اساس 2.1 میلیون ټنه د ډبرو سکرو د تورخم بندر د لارې نه پاکستان ته صادر شوي، چې د تیر کال په پرتله شاوخوا درې برابر زیاتوالی پکې راغلی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د ډبرو سکرو ګمرکي محصول یې د 200 ډالرو څخه 280 ډالرو ته لوړ کړی دی. پاکستان د افغانستان څخه د ډبرو سکرو له عمده واردونکو هیوادونو څخه دی او د برېښنا تولید لپاره د ډبرو سکرو ته اړتیا لري. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سی وښوله چې د 2023 میلادي کال د جمهوري ریاست ټاکنو کې بیا غریږي. تر دې مخکې د جمهور رئیس میرمن جل بایدن ویلي چې جمهور رئیس بایدن به د دویمې دورې لپاره خپل کمپین پیل کړي. جمهور رئیس بایدن د ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې تر دې مخکې چې انتخاباتي کمپین پیل کی باید نور کارونه سره ورسی. سره د دې چې بایدن د مخه د څرګنده کړې و چې بیا به کاندیدیږي، خو لا هم په رسمي توګه دا اعلان نه دی شوی او هڅه کوي هغه تبصرې او پوښتنې رد کړي چې ګواکې هغه د بلې دورې لپاره ډیر زوړ دی. که بایدن دویم ځل جمهور رئیس شي نو د دورې د پای ته رسولو وروسته به شپږ کلن. په اوکرين کې د روسیې جګړې د پاکستان ستونزې هم زیاتې کړې دي. د راپورونو په اساس د پاکستان په وارداتو تړلې اقتصاد یې د بیو د لوړېدو سره مخ کړی دی. د اوکرين د جګړې یو کال وروسته اسلام آباد نه یوازې د روسیې په اړه بې طرفه ډیپلوماتیک دریځ ته دوام ورکوي، بلکې هڅه کوي د ارزان انرژي د ترلاسه کولو لپاره د مسکو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي.
اوکراین کې د روسیې جګړې د علي حسنیان هغه پلان خراب کړ چې په بهر کې په وړیا توګه د تیب زده کړې کولې. حسنیان د هغو سلګونو پاکستانی محصلینو له جملې څخه و چې اوکراین ته د روسیې د ټانکونو د ننوتلو په مهال له اوکراین څخه وتښتېدل.
زه په اوکراین کې د شرایطو له امله له هیچ چا سره په اړیکه کې نه یم. ما پاکستان کې هم په تیب پوهنځي کې د شاملېدو غوښتنه وکړه، خو دلته لوړو نمرو ته ضرورت و چې له امله یې بریالی نه شو.
نړیواله کچه د روسیې جګړې پاکستان د وستونزمن حالت سره مخامخ کړی دی. تیر کال کله چې روسیې په اوکراین خپل ټانکونه ورمرش کړل، په ماسکو کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې انځورونو اسلام آباد شرمنده کړ. همدارنګ پاکستان د هغو ځنو نورو هیوادونو ترڅنګ ودرېدو چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لغندلو یې ډډه کوله.
I think the broader dynamic was
زمپان ستر لامل دا چې پاکستان غوښتل ټولو سترو قدرتونو سره خې اړیکې وساتي. دا پښتنه په اصل کې چین سره د امریکا د سیالۍ پاړون راپورته شو، خو زه فکر کوم چې دا خبره پر ځای و چې موږ غواړو له امریکا، چین، روسیې او نورو ټولو قدرتونو سره خې اړیکې ولرو.
پاکستان د خوراکي توکو د کمښت له امله له روسیې څخه د غنمو واردات زیات کړي دي او بالکل هغه ډول چې گاونډي هیواد هند له ماسکو څخه د ارزان انرژي واردات په بیساري ډول لوړ کړل. پاکستان د روسیې د تیلو او غازو د تخفیف غوښتنه هم وکړه. دواړه خواوې ښایي د مارچ د میاشتې په وروستیو کې یوې رسمي موافقې ته سره ورسیږي. په پاکستان کې د اوکراین سفیر مارکیان چوچاک وایي د جګړې په مهال له روسیې سره سوداګري او د اسلام آباد د بیطرفه پاتې کېدو پالیسي په نهایت کې له ماسکو سره مرسته کوي.
یو مسؤول هیواد باید له دې حقیقت څخه سترګې پټې نه کړي چې له روسیې سره د سوداګرۍ په برخه کې ممکن د تیلو د پیسو له لارې د جګړې ملاتړ وکړي.
اوکراین چې پاکستان ته د غنمو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د جګړې له پیلې دوه اړخیزه سوداګري 83% کمه شوې ده، ځکه چې صادرات یې د روسیې تر بریدونو لاندې راغلل. ښایي چوچک وایي که پاکستان د اوکراین پر ضد روسیې یرغل وغندي، دا په دې معنا نه ده چې د لویدیځ لاسپوڅی به شي، دا ښایي د یو خپلواک دولت دریځ وي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د افغانستان پړوند د امریکا په سیاتل خار کې د افغانستان د یو لیکوال په کیسې جوړ شوی مستند فلم نندارې ته وړاندې شوی. دا فلم د زر زلیدون کلمرونه په نوم دی او په کې د دوه افغانو ښځو ژوند ته کتنه شوې ده.
د خالد حسینی ناول چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د دوه افغان ښځو پر ژوند لیکل شوی، تیر تاریخ ته یوازې کتنه نه بلکې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د ښځو د سخت ژوند یو ډول انځور دی. د دې ناول پر بنسټ د جوړیدونکي اوپرا ډایرکټره رویا سعادت وایي دې چارې د اوپرا هنري کار سخت کړی.
We have that
یو خو د افغانستان هغه خولي بڼګورو رنگونه ژوند لپاره د خلکو خوشاله یعنی په ځانګړي ډول هغه وخت چې خلکو آزادي لرله، بیا کورنۍ جګړه پیل شو او طالبان راغله.
په 2021 کال کې افغانستان کې د طالبانو بیا ځلی واک ته رسیدلو د زرو زلیدونکو لمرونو د ناول کیسه یو ځل بیا تکرار کړه.
اوس مهمه دا ده چې د افغان ښځو په اړه د عاطفي د ښځو د توانمندۍ او د هغه ښځو چې د دغه ارزښتونو لپاره مبارزه کوي په اړه خبرې وشي او هغه منعکس شي.
رویا سعادت وایي غواړي د اوپرا له لارې د افغانستان د ښځو اوسنی ژوند تمثیل او امریکایانو ته د افغانانو ناوړه حالت وښيي.
موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلکو ته خایو چې د خلکو ترمنځ اړیکه موجوده ده او دا د زړونو اړیکه ده. دا هغه ډول تړون نه دی چې تل زموږ د حکومتونو ترمنځ د خلکو اړیکه ده، او هم دا لامل دی چې زما دا شیبه خوښه ده.
د دې اوپرا تنظیمونکي وایي چې د امریکا د واشنگټن ایالت سیاتل ښار اوپرا لپاره د دې غیر عادي اوپرا موخه نه یوازي د افغانانو بد ورځ نړۍ ته ښودل دي، بلکې په ټوله کې د افغانستان کلتور ته وده ورکول دي. احمد الله چیوان، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. تاسو کولی شئ د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې هم دا راپورونه وګورئ. اولولئ دری خبرونه پیلیږي او زما همکار محمد احمدي صاحب سټوډیو ته راغلی جزئیات پی شریک کړي. احمدي صاحب، ستړي مه شئ، څه لرئ نن لیدونکو ته؟
سلام آقای آشنا، روز شما هم بخیر، خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری آغاز میشه با مشروع خبرها و گزارش‌ها و بحث راجع به مسئله روابط طالبان با پاکستان. با ما همراه باشین.